آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1999 کال د هوت د میاشتې 13مه ده، چې د 2009 کال د مارچ د میاشتې 9مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د اوبو د مدیریت په اړه جدید دی. چین د نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو قوي ملاتړ وکړي، او هند د پاکستان غوښتي چې د ترګرو پر ضد مبارزه وکړي.
ښاغلی عبدالله د سولې په پروسه کې په زغم ټینګار کړی دی.
د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه مسله چې د سولې مسله ده، اړتیا ده چې زموږ مشران او موږ ټول د ملي ګټو او په ځانګړي ډول د هیواد د لویو ملي ګټو لپاره سره راټول شو.
په پکتیکا کې د امنیتي ستونزو له امله قاضیان او څارندوالان یو شمېر ولسوالۍ ته نسي ورتلای.
دغه یامش یو رخ دولت یو ولسوالۍ په الکې تر مخکې دغه شیان په نظر کې ورته ونیسي، چې دلته باید قضامي څارندوالي بیا کې نشي کړای. اته خلک د خپل مخې ته پریږدي، خو نه دلته یو خلکو ته واک ورکړي چې هغه ورحل کې.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د اوبو د مدیریت په اړه جدي اراده لري. کاغلی غنی نن د فراه په ولایت کې وویل چې حکومت یې پخه اراده لري چې په دې ولایت کې بند جوړ شي. جمهور رئیس ویل د دې بند جوړولو د طرحې او ډیزاین کارونه پای ته رسېدلي دي، او د تونلونو قرارداد به یې په راتلونکو دوه اونیو کې د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شي او عملاً به پرې کار پیل شي. د فراه ولایت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رسېدو سره سم د دې ولایت په هوایي ډګر دوه راکټونه هم ولګېدل، خو ویل کېږي چې هیڅ چاته زیان نه دی رسېدلی.
اجرائیه رئیس عبدالله ویلی دی افغان سیاسون د سولې د خبرو په جریان کې د یو بل په منلو ټینګار کوي. اجرائیه رئیس عبدالله نن د هود د میاشتې په 13مه د قسیم فهیم د مړینې د 15 ترین په مناسبت وینا کې وویل ټول افغانان تر هر څه مخکې سوله غواړي، خو عادلانه سوله غواړي. ښاغلی عبدالله د سولې په هکله سیمه ییزې او نړیوالې هڅې ستایلی دي، او ویلي دي چې افغانستان به هغه مهال خپلواک وي چې په دغه هیواد کې هیڅ تروریستي ډله نه وي او ملک ته هیڅ تروریستي ګواښ متوجه نه وي.
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. چین د نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو قوي ملاتړ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په مطبوعاتي کانفرنس کې په افغانستان کې د زیده خلخواو نه وغوښتل چې د خپل هیواد د خیر لپاره د سیاسي روغې جوړې لپاره د دې وسنی فرصت نه ګټه واخلي.
مونږ د زړه له کومې هیله لرو دا هیواد چې کلونه یې رنځ ګاللی بیا سر راپورته کړي، خپل تقدیر په خپل لاس جوړ کړي او له واقعي خپلواکۍ او سولې خوند واخلي. افغانستان باید بیا د لویو قدرتونو د سیالیو په میدان بدل نشي، او نه باید له شخړو او جګړو سره مخامخ شي.
څه کم دوه اونۍ کېږي چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. د خبرې نن بیا پیل شوې دي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د کابل قندهار لوی لار بیا رغول کیږي. د افغانستان د فوایدامی د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې آسیایی پراختیایی بانک د کابل قندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره د دې وزارت سره د مرستې ژمنه کړې ده. د فوایدامی وزارت ویلي دي سروې روانه ده چې د دې لارې د بیا رغونې لګښت معلوم شي. د وزارت ویلي دي چې دا لوی لار به تر 2020 میلادي کال پورې ورغول شي.
او دا هم نړیوال خبرونه. هند بیا د پاکستان غوښتي دي چې د دهشتګردو پر ضد مبارزه وکړي. د نیو ډهلی او اسلام آباد ترمنځ د تشدد کمولو لپاره د هند سفیر بیرته پاکستان ته ستنېږي، او پاکستانی چارواکو هم هند ته د خپل سفیر د استولو خبر ورکړی دی. په هندي پوځیانو د خونړي برید او په کشمیر کې د جنجال وروسته دواړو هیوادونو خپل سفیران بیرته خپل ملکونو ته ورغوښتي ول. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان نن د شنبې پر ورځ وویل چې د پاکستان اقدامات کافي نه دي، او اسلام آباد باید د د جیش محمد او نورو ترګرو ډلو پر ضد کوټلی ګامونه واخلي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په همدې حال کې هندي چارواکو ویلي دي چې خپل عالی کمشنر ما بیرته پاکستان ته ولیږي. د هند بارنیو چارو د وزارت نطاق رویش کومار نن ویلي دي چې عالی کمشنر نن اسلام آباد ته ستنیږي. پاکستان هم د همدې هفته په سر کې اعلان کړی و چې خپل عالی کمشنر نیوی ډیلی ته لیږي. د دواړو هیوادونو جګپړو ډیپلوماټانو وروسته تر هغې خپل کارونه پرېښودل چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي عسکرو ځانمرګي برید وشو او څلوېښت هندي پوځیان پکې ووژل شول.
هند د برتانیې غوښتي دي چې هغه هندۍ سوداګر دې ورته وسپاري چې په درغلیو تورن دی او په برتانیې کې ژوند کوي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
هند برتانیې نه غوښتي چې د نایرف مودی په نامه سوداګر چې په هند کې په درغلیو تورن دی هغوی ته وسپاري. د برتانیې د ټلیګراف ورځپاڼې ویلي دي چې دغه هندي میلیاردر په لندن کې ژوند کوي. هندي چارواکي وایي د برتانیې نه غوښتي دي چې مودی دې ورته وسپاري او د برتانیې ځواب ته منتظر دي. د هند بهرنیو چارو د وزیر نطاق وایي هند پوهېده چې مودی په برتانیا کې دی او زیاته یې کړه دا چې مودی په برتانیا کې لیدل شوی دی مطلب یې دا نه دی چې هغه به ډېر ژر هند ته وسپارل شي. موږ اوس هم د برتانیا د ځواب منتظر یو. د الماسو تجار مودی په بریتانیا کې څو ځلې لیدل شوی او کله چې د ټلګراف ورځپاڼې ترې د هغه د جرم په حق را وپوښتل نو ویلي چې زه نه غواړم څه ځواب درکړم. خو د ټلګراف ورځپاڼې راپورتران وایي چې مودی د شترمرغ د پوستکي جوړ شوی جامې اغوستې وې چې حداقل 10,000 بریتانیوي پاوندې قیمت درلود.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. په فرانسې کې د ولسمه هفته د چي رخصتې په ورس خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد شعارونه ورکوي. په پاریس او نورو غټو خارونو کې مظاهره چان چې جیر واسکټونه یغوسی دي په حکومت فشار اچوي چې هغه پالیسي بدلی کړي چې د مظاهره چانو په وینا ګټه یوازې شتمنو خلکو ته رسیږي. د پاریس په خار کې د مظاهره چانو چې اکثریت میرمنې وي د سړو او میرمنو ترمنځ د مساوي حقوقو غوښتنه کوله. د پخوا په پرتله اوس په مظاهرو کې د خلکو ګډون کم شوی او د نظر د معلومولو تازه سرویګانې هم ښیي چې د خلکو ملاتړ ورسره کم شوی دی ځکه چې په مظاهرو کې تشدد شوی او خلکو ته مالی زیان هم رسیدلی دی.
یو ماليزي اسلام ته د سپکاوي په جرم لس کاله بندي شو. ماليزي مقامات ویل دي چې یو شخص اسلام او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په جرم په څه د پاسه لس کاله بند محکوم شوی دی. د ماليزي د پولیسو یو جګپړی منصبدار محمد فیروز هارون وویل چې دغه شخص د ټولنیزو مطبوعاتونو په لس ځله ناوړه کارولو جرم مجرم وګڼل شو. دغه شخص سربیره چې نوم یې نه دی ذکر شوی یو بل کس هم په ټولنیزو مطبوعاتو کې اسلام ته د سپکاوي تورن شوی دی. تمه ده چې د دې شخص محاکمه د دوشنبه پر ورځ پیل شي.
او امریکا د وینزویلا سره د مرستې لپاره د کولمبیا سرحد ته څه کم شپږ ټنه بشري مرستې استولې دي. خو څرګندونه ده چې کله به اجازه ورکړل شي چې وینزویلا ته یوړل شي او څنګه به په ولسونو وویشل شي. په دې بشری مرستو کې د خوراکي موادو او درملونو علاوه د سکشي د طبي عملیاتو جامې ماسکونه او د روغتونونو د پاکولو وسایل شامل دي. د امریکا په شمول 15 هیوادونو د مخالفینو مشر خوان ګوایدو د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت پیژندل او د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مدورو نغواړي چې زر تر زره واک هغه ته وسپاري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې هم واوریدل چې افغان سیاسي مشرانو د سولې په پروسه کې د یو او بل پر زغملو ټینګار کړی او ویلي دي چې د عادلانه سولې د راوستلو لپاره د نړیوالو هڅو ستایلې. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان سیاسي مشرانو د شنبه په ورځ د مارشال محمد قاسم فهیم د 15م تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د سولې د خبرو په بهیر کې د یو بل پر زغملو او منلو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په دغو مراسمو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو لومړی توپ دی خو هغه سوله چې پکې د ټولو اړخونو لپاره عدالت تامین شوی وي. ښاغلی عبدالله د افغان سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو هرکلی وکړ او ویویل په دې برخه کې په ملي کچه تفاهم ته اړتیا لیدل کیږي.
مهمترین مسله که مسله
د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه مسله چې د سولې مسله ده ارتیا د چې زموږ مشران او موږ ټول د ملي ګټو او په ځانګړي ډول د هیواد د لویو ملي ګټو لپاره سره راټول شو او د افغانستان خلکو ته لار اسانه کړو او د دې لپاره لار پرانیزو چې د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان خپلواکي به هغه مهال تامین شي او پکې به د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو موجودیت ختم شي او هیڅ یو هیواد ته د افغانستان له خاورې څخه ګواښ پیښ نشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی په دغه مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ هر اړخیز تفاهم ته اړتیا ده او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید زیاتې هڅې وشي. ښاغلی خلیلی دغه راز وویل چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره باید دواړه خواوې یو څه له لاسه ورکړي. سوله راکړه ورکړه ده، یو اړخیزه سوله به هیڅکله هم عملي نشي. موږ با عزت سوله غواړو او هغه سوله چې د مقابل لوري لپاره عزتمندانه نه وي په هیڅ ډول نه عملي کیږي. موږ ملا شاهي او د طالبانو امارت ته بیرته نه ګرځو او د دې تمه هم نه لرو چې له هغوی څخه تسلیمي وغواړو. دا یو معقول او منطقي میکانیزم ته اړتیا لري چې دواړه خواوې ورباندې توافق وکړي او په هیواد کې یو عزتمنه او تلپاتې سوله پیاده کړو. خاغلی خلیلی هم د سیاسي او حزبي مشرانو ترڅنګ د افغان حکومت له مشرانو څخه وغوښتل چې د جګړې د ختمولو او سولې ته د رسیدو په برخه کې خپل یووالی وساتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې تیره میاشت د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، په نننیو مراسمو کې وویل سولې ته د رسیدو لپاره ګڼو جهادي او سیاسي مشرانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د سولې په اړه خپلې روانې هڅې نتیجې ته ورسوي.
کوشش میکنیم همه ما با رئیس جمهور به تماس هستیم.
موږ ټول کوښښ کوو له جمهور رئیس سره په تماس کې یو، له ډاکټر عبدالله سره، له استاد سیاف سره، له ټولو سره په تماس کې یو تر څو د سولې لپاره د هڅې حقیقي پیاوړې او د افغانستان مهمه ملي پروسه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو تر څو پکې افغانستان هم د سولې او هم د عزت خاوند شي،
هم صاحب عزت باشه.
عبدالرب رسول سیاف هم وویل چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې لامل شي او روانه جګړه پای ته ورسوي، خو هغه ټینګار وکړ زه هغه سوله د افغانستان په عزت ګڼم، د افغانستان په خیر ګڼم او د جګړې په بندولو کې موثره ګڼم او د افغانستان په ارامتیا کې اغیزمنه ګڼم چې ملت په مجموعي ډول په دې کاروان کې دننه شي او هر خبره چې پکې ویل کیږي هم د دولت خبره وي او هم د ملت
باشه، هم ګپ ملت باشه.
لا دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد هم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په مشرۍ د یوې پراخې ملي ډلې چې پکې د سیاسي ګوندونو غړي هم ګډون ولري پر جوړولو ټینګار کړی و. افغان چارواکي او سیاستوال په داسې وخت کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. همدا اوس له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعدې شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پیلېدل او په افغانستان کې اوږدمهاله اوربند د دغو مذاکراتو د بحث اساسي ټکي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د اسلامي هیوادونو او هندوستان د سوداګرۍ خونه افغان ډریوران په بین المللي معیارونو روزي. په دې باره کې موږ مرکه هم لرو، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې نن د پکتیکا یو شمیر ښځو د مارچ د اتمې د لمانځلو په مراسمو کې له دولت څخه غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د نجونو زده کړو ته توجه وکړي. دوی شکایت کړی چې د نجونو زده کړو ته لازمه پاملرنه نه ده سوې. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته توجه مخ پر ډېرېدو ده، د پکتیکا د ځینو سیمو یو شمېر نجونې د کلتوري محدودیتونو او د لازمو اسانتیاو د نشتون له کبله لا هم له زده کړو محرومې دي. د پکتیکا یو شمېر ښځو نن شنبه د مارچ اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې له دولته وغوښتل چې په دغه ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ولایت یوې مدني فعالې میرمن روګل د یادو مراسمو په حاشیه کې آشنا راډیو ته وویل چې د نورو برخو ترڅنګ د پکتیکا د نجونو زده کړو ته هغسې پاملرنه نه ده شوې څومره چې لازمه بلل کیږي.
بیخی انانوی د زمونږ تاس پټولنه کې چې خويند همیشه د تهدید لاندې دي د کور نشرو حتی تر خاون تر کور پورې اول پلان نه غواړي چې دغه یو خپل لور یا خور تعلیم ته برابر کې یا د تعلیم یو زمينه ورته برابر کې. البته یو ویر د خلکو سره موجوده ده که چیرته دغه ویر په د وخت سره هیڅ نه شي د خلک هم د سپاتې کېږي.
د پکتیکا د معرف مسؤلین د سباند یو سل پنځوس ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو او د ځینو نورو اسانتیاو په برابرولو سره وایي چې په دې ولایت کې د معرف بهیر کال تر بل د ودې په حال کې دی. خو د پکتیکا یوې بلې مدني فعالې میرمن نظیفې له آشنا راډیو سره په خبرو کې د دې ولایت د نجونو د زده کړو پر بهیر اندېښنه وښودله. هغه پر دولت نیوکه لري چې د پکتیکا نجونې یې هېرې کړې دي.
پکتیکا ولایت کې ښځې اوس هم په هماغه اندازه ستونزې لري، په هره برخه کې ستونزې لري، تعلیم کې، حقوقو کې، تصمیم نیونه کې، په ټولنه کې د ګډون، یعنی د پوغ اندازه چې توقع کیږي او په هغه اندازه چې ځینو ولایتو کې موږ وینو نه دي. پکتیکا کې
پکتیکا په سویل ختیځ کې پروت نسبي پراخ ولایت دی او د نفوس شمیرې له خوست پرته د نورو ګاونډیو ولایتونو په نسبت ډیر بلل شوی، خو د دېرش زره نجونو زده کوونکو شمیرې له ګاونډیو ولایتونو کم دی. په همدې حال کې د پکتیکا د ښځو چارو رئیسه بی بی هوا خوشیوال هغو دریو لاملونو ته اشاره کوي چې د په وینا د نجونو پر زده کړو سربیره د ښځو د ټولو پرمختګونو خنډ ګرځېدلی دی.
بعضې مشکلاتې کې ما دو دسته پنجه زنان در ولایت پکتیکا مواجه هستن. مشکل حساسی است که یکی خو پایین بودن سطح دانش است، یکی پایین بودن سطح آگاهی است، یکی رسم و رواج کلتور و فرهنگ هنوز هم در ولایت پکتیکا حاکم است.
مجیب رحمان سمکنی بیا چې څو اونۍ مخکې د پکتیکا د والی په توګه دنده پیل کړې، د مارچ اتمې مراسمو ته په خبرو کې پر ښځو نیوکه وکړه چې ګنې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یې ښه مبارزه نه ده کړې.
ښځو د خپلو حقه حقوقو نه، د هغو حقوقو نه چې اسلام ورته ورکړي دي، دفاع نه ده کړې، په کلکه مبارزه نه ده کړې، خپل حقوق یې نه دي غوښتي. په دویم کې د نارینه و د خانه په دوی باندې دا ظلم او زیاتی شوی. خو لله الحمد، خصوصا زه چې د پکتیکا ولسونه ګورم، د پکتیکا خویندې ګورم، ملي وحدت حکومت د راتلو سره په ټوله کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې، د دوی په اجتماعي او سیاسي ژوند کې خورا تغییر راغلی ده.
پکتیکا په مجموعي ډول درې سوه اتیا ښوونځي لري چې څه باندې شل هغه یې خاص د نجونو دي. پکتیکاوال پر دولت نیوکه لري چې په تېرو اوولسو کلونو کې د دې ستونزې هواري ته خاصه توجه نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملکی هوایی چلن ملي اداره وایي چې د کابل ډیلی الوتنې به د مارچ له 11 نیټې وروسته د پاکستان له هوایی فضا بیرته عادي حالت ته ستنې سي او په بای کې به هم د توپیر راسي. اوس مهال د کابل هند تر منځ الوتنې په لوړه بیه مسافرینو ته پریوزي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز هوایی ډګر دوه کاله وړاندې نوی جوړ شو، خو تر اوسه شمال ختیځو ولایتونو ته د هیواد هوایی شرکتونه هیڅ ملکی پروازونه نه لري او د ځمکې له لارې دغه ولایت ته د سوداګرو راتګ ډاډمن نه دی. نو سوداګر او دولتي مامورین له دغې لارې زیات تګ راتګ نه کوي. خو له مزار شریف څخه بیا کابل ته د ورځې دوه ملکی پروازونه کیږي چې اکثر خلک یې د ژمي پر وخت د سالنګ د بندېدو پر مهال د تیارو په ذریعه تګ راتګ کوي. د قندوز، بغلان، تخار او بدخشان اوسیدونکي وایي چې د بغلان او قندوز ترمنځ لوی لار چې کابل او شمال ختیځ ولایتونه نخلوي ډاډمن امنیت نه لري او سالنګونه هم د ژمي پر وخت بندیږي. نو باید شمال ختیځ ولایتونه هم ملکی هوایی تګ راتګ ولري.
شهرها ناامن است و مردم نمیتونه که از این شهرها به گونه اساسی عبور بکنن و ما از دولت میخوایم که تا زمینه پرواز
لوی لارې ناامن دي. خلک په دغه لارو د تګ پر وخت ډاډمن نه وي. مونږ غوښتنه لرو چې له قندوز څخه مرکز کابل او له کابل څخه قندوز ته د هوایی شرکتونو پروازونه پیل شي. څو کاله وړاندې له قندوز څخه کابل ته په اونۍ کې یو ملکی پرواز موجود و چې د یو خصوصي شرکت د تیارې له غورځېدو وروسته هیڅ هوایی شرکت دغه ولایت ته ملکی پروازونه ور نه کړل. د قندوز اوسیدونکي دا هم وایي چې شمال ختیځ زون ته د هوا له لارې د مسافرو د تګ راتګ د نشتوالي له امله د دولت مخالفین د بغلان قندوز ترمنځ پر لویه لار دولتي مامورین، سوداګر او نور خلک له موټرو کوزوي او څو ځلې ځینې دولتي مامورین وژلي هم دي. د قندوز یو بل اوسیدونکو عبدالعزیز وایي چې په لوړ لګښت د قندوز ترمینل جوړ شو خو لا هم پروازونه نشته او د سوداګرو ترڅنګ دولتي مامورین هم مرکز ته د تک پر وخت لاندې خنو ډک سفر کوي.
کار ترمینل میدان هوایی ختم است چې چقدر مصرف او هزینه بلند را برداشته، اما پروازها تا هنوز
د قندوز د هوایی میدان د ترمینل کار خلاص دی. ډیر لګښت هم پرې شوی خو لا له دغه هوایی میدان څخه پروازونه نه دي پیل شوي. د قندوز لوی لار نه امنه ده، دولتي مامورین او سوداګر له دغې لارې ډاډمن سفر نشي کولی. د قندوز د هوایی ملکی ډګر امیر ګلاغا امیری وایي چې دغه میدان هر ډول اسانتیاوي لري.
د هوایی شرکتونه هم ستونزې درلودلې، هغه ستونزې اوس پیلن حل شوي دي. تاسو خبر یاست چې په نورو میدانونو کې هم هوایی ډګرونو کې پروازونه شروع شوي دي.
د قندوز په هوایی ډګر کې د پخوانی ترمینل ترڅنګ نوی ترمینل د 2 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی او د ټولو نورو هوایی ډګرونو په څیر سهولتونه لري. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی سمو د وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي له هوایی شرکتونو سره خبرې وکړي او قندوز ته پروازونه شروع شي، خو لا هم دغه ولایت ته د هیڅ خصوصي او دولتي شرکت هوایی پروازونه نه دي شروع شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې زموږ د خبريال رحیم ګل رحیم نیازمن رپورت واوریدی چې وایي په کندوز کې ځکه د سرمایه گذاري کارونه ټکنی دي چې شمال ختیځ ولایتونو ته د هیواد یو هوایی شرکت هم ملکی پروازونه نه لري او د بغلان کندوز ترمنځ لار هم د امنیت له پلوه ډاډمنه نه ده. دا رپورت تاسو واوریدی، خو اوس پر اوسو دې رپورت ته چې د ملکی هوایی چلان ملي اداره وایي چې د کابل ډیلی الوتنې به د مارچ له 11 نیټې وروسته د پاکستان له هوایی فضا بیرته عادي حالت ته ستنې سي. په دې باره کې پام وکړئ، د رحیم ګل څاروان رپورت ده.
له تیرونه هو ورځو راهیسې چې د پاکستان فضا د افغان الوتکو په مخ بند ده، له کابل نه نوی ډیلی ته د الوتنو د ټکټونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د بیو د زیاتوالي ترڅنګ خپل هندي دوه هوایی شرکتونو هم کابل ته له ډیلی نه الوتنې ځنډولي دي. د ملک ایکسپریس په روم د یوې سیاحتي شرکت مشر وایي چې هند ته د تلونکو مسافرینو لپاره په ټکټونو کې دا زیاتوالی له 210 امریکایي ډالرو څخه تر 350 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. محمد زید الله چې د همدې شرکت مشر دی وایي حتی د مسافرینو په تګ کې هم کموالی راغلی دی.
کامیر صرف پرواز کوي د ایران په لار باندې، دغه په خاوره چې داسې بیا اوړي، او بل په دوبۍ باندې. دې سره قیمتونه هم ډېر جګ شلو او د افغانستان لپاره هم دا یو غټه ضربه ده د مسافرو لپاره، د افغان د ولس لپاره، چې ځکه دوی خود مره برداشت نه لري، اقتصادي وضع خرابه ده سر. دوی قیمتونه هم جګ لاړ، او ایر انډیا، سپایس جیټ، اریانا دوی خپل پرازونه درولي دي. فلحال
د فبروري په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال وروسته د پاکستان فضا د افغان الوتنو په مخ وتړل شو. هند یو له هغو ملکونو دی چې زیات شمیر افغانان ورته ورځي، او تر ډیره دغه مسافرین د درملنې یا کار لپاره هند ته درومي. یو شمیر مسافرین چې هند ته تک کوي وای دا لوړې بیې ورته خورا زیاتې دي.
ټکټونه 350 ډالر دي د یو طرفه، او زه کور کې یو مرض لرم او دغه مشکل لوچ نه سم کول. 350 ډالر یو ټکټ دی یو طرفه.
د بلکې هوایی چلند ادارې مسؤلین وایي چې په پام کې و د مارچ په 8مه هند ته الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځي، خو دا کار ونه شو. او بیا په پام کې ده چې د مارچ په 11مه الوتنې عادي حالت ته ستنې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او هندوستان د سوداګرۍ د ګډ خونې افغان ډریوران پر نړیوالو لارو د تګ لپاره روزي. د روزنې دا بهیر د پروګرام د لوی لارو د نړیوالو معیارونو په اساس ترسره کیږي. په دې باره کې د دغې خونې د افغانستان د څانګې د رئیس ډاکټر عالم خان همدرد احمدزي سره زموږ همکار اکرام شینواري مرکه کړې ده.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سوداګری خونه د تیر د پروژې په برخه کې افغان ډرایورانو سره سمرسته کوي.
موږ اوس فعلاً درې پروژې لرو. یو پروژه روډ اسیسټنس یا د لاجورد لاره، همدارس د چین قشغر لاره، او همدارس د ایران د چابهار او هندستان لاره. په دې کې موږ د ډرایورانو ته د هغه اسانتیا برابرو، هغه یو بین ملي کنوانسیون د چېغه موږ ټی آی آر وای د تیر خپل هغه مقررات په متاسفانه په افغانستان کې نتطبیقیږي او څوک آواګاهی نه لري. دغه مقررات بیخي ضروري ځکه چې بغیر ټی آی آر نه موږ نشو کولای چې دغه بینملي لارې استعمال کړو. نو همدغه موږ تاسو موټروانان زیاتې موټر او لارې ډېرې لرو او هغه لپاره د کار زمزمینه نه وي. نو همدغه دې سره چې دا کله په دغه ټی آی آر معیاراتو سره برابر شي او دوی ته موږ یو جی پی ایس لګوو او دوی ته موږ نور ټرینینګونه ورکوو، نقشې لارې، د جی پی ایس له لارې، نو دوی به وکولی شي چې هغه معیارات چې د ټی آی آر مربوط معیارات دي او دغه هیوادونو چې په دغه لارې لکه ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه دا مالونه تیریږي، د هغه معیاراتو سره برابر شي، نو دوی ته به بیا ټی آی آر اجازه ورکړي چې دغه بین ملي سړکو څخه استفاده وکړي. یو هم دا پروژه ده.
اوس پورې څه کړي دي؟
موږ د دې لپاره تلف او بخشو سره خبرې وکړې، لکه د هندوستان سفارت سره خبرې کړې دي، همدارس د یورپین یونین سره خبرې وکړې، همدارس ایران سره خبرې وکړې، ترکیه سره وکړې، او اندک پروګرامونه لرو چې آذربایجان او ترکمنستان سره دغه هیوادو سره خبرې وکړو. دا غلار چې نوې خلاصه شوې ده، په دې لار باندې چې موږ لارې زی موټر زی، دغه باید د ټی آی آر مقررات سره برابر وي. او بل دا چې دوی ډرایوران اکثرا نه بلدي په غلار کې، نه پوهیږي چې تیلو پمپ چیرته، نه پوهیږي چې مثلا مستری خانه چیرته ده، نه پوهیږي چې مثلا ټل چیرته ده، رستوران چیرته ده، یا مثلا د الته دی ګمرکی تاسیسات شې دي، الته دی بندرګاه تجارتي بندر تاسیسات شې دي، او د هغه دي مقررات شې دي، قوانين شې دي، په دې ټول نه خبر در روان، بلکې دا روان موږ اکثرا تاسو لیدلی چې به تعلیم خلک نه پدې شان خو بخینه پیږي، بیا په دغه هوادو کې چیزې الته ژبه پښتو فارسی نه دي، مختلف ژبه دي، نو دوی په ژبه نه پیږي. نو د دې لپاره چې دوی ته راهنمایي وکړو، سودا پر برنامه شروع کړي، او همدارس دغه پروتوکولونه چې سوي دي افغانستان او دغه پومنځ کې دغه هوادو پومنځ کې، یغې کې دا چې دغه مال چې افغانستان نه دي، د ګمرک نه معاف ده، د ترکمنستان کې خالی نشي، د آذربایجان کې خالی نشي، دا به مستقیم ترکیه ته لاړ شي، یا اروپا کې اخستل کی د بلغاریا سره ته لاړ شي، مستقیم په لارې کې خالی نشي. نو د دې لپاره چې دا لارې موږ وګورو چې چیرته رواني، څنګه رواني، د ته موږ جی پی اس څنګه او جی پی اس ټکنالوژي نه استفاده کوو، او دا به موږ ګورو چې دا موټر کومه سیر روان دي، چیرته زی، چیرته شپکه، چیرته زی، او کله چې کله مشکلات ولري یا مسغواړي چیرته خالی شي، دي نه موږ سره کمیونیکیشن لرو، په ټلیفون، انټرنیټ لارې غږ پکو چې تسهل لته درېږي، ته باید دې نه حرکت وکړې، زموږ مالونه بدون د وخت زیانه ورسیږي خپل مقام.
اوس په لوم سوبه ډریوران روزلی
اوس وخت کې 25 کسیزه وروزله، خو په نوې کال کې پلان لرو چې 400 ډریوران داسه کالي کې وروزل خیر.
د دې ټیل مقررات کاته لګوي،
موټر باید په سټانډرډ برابر وي، کوم چې وزن په اکسل باندې هغه شلټانه زیات نه وي. ا متاسمنه موږ تاسو د افغانستان ډریوران د ډبل کوي، او د ډبل بیا د نقصور ته کوي، ځکه چې مطلب بیا بل ملي سرکو باندې دین شي کولای، او بیا تدریستان پورې دوی ته ها مجاز د دوی مال واچي، یعنی 15 ټنه ټول وي، او هغه ډریوران چې د خپل موټر ډبل کړی دي، هغه په دې باز لار کې نه نشي کولای، ټی آر مقررات سره نشي کولای. بل دی ټی آر دا مقررات چې مجاز اخلام به انتقال شي، بل مقررات دی دا چې هر موټر با جی پی ایس ولري چې معلوم شي دا موټر چیرته ځي، په کوم لار ځي، او څه هغه کوي. بل مقررات دی چې دا مالونه باید هغه هیوادونه چې وغنه دا بل ملي ترانزیتي لار تیریږي، هغه ته خالی نشي. بل معیارات دی چې دا موټر وان باید واکسین شوی وي. بل مقررات دی چې دا موټر وان باید کلیرنس ورکړی شوی دی، د سکیورټي یا د امنیتی فلټر نه تیر شوی خلک، او چې هغه بیا قاچاق ویني شي، یا ماشومان قاچاق نه کی، یا انسانان قاچاق نه کی اروپا ته، نو دغه ټول مقررات دي ټی آی آر شي باید عملي شي.
د لاجواز لاره لومړی جو په چلاله ده، نو تقریبا 15-16 یا درېونی وخت واغست سوچ دی ورسیدله. فکر کوي چې دا لاره اقتصادي ده،
دا تر هم جوړه کړې ده، هم دې لپاره هم جوړه کړې ده، د سرک په لار باندې حمایت د ډرایورانو او د بیمه خدمات، نو دا هم دې لپاره جوړ کړې چې دا وخت ځای نشي. دا عملا باید تقریبا دې کې یو هفته ووځي، خو متاسفانه دا اوس وخت کې چې کله ډرایوران لاړو، ډرایوران سخت مشکلات سره مخامخ، په لار بلد نو، په جنب نه پېدل، په موټر به خراب وو، سورز به ولاړو، مریض به سو، ډرایور سورز ولاړو، نو دغه مشکلات ډیر مهم دي، چې اساسي مشکلات چې دغه لباینه ویسو، کله چې دغه مشکلات نه وي، نو موږ کولای شو په آفته کې زموږ مالونه ترکیه ته ورسیږي.
مننه مرکه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. زموږ په بل خبري خبرونه کې تاسو دا رپورت اوریدلی سی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ایچ آی وی د اخته معتادینو د علاج لپاره یې نوي پروګرامونه پیل کړي دي. په نړیوالو رپورټونو کې د شمالي کوریا د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټ لرو، خو دا او ځینې نور مطالب په بله خپرونه کې اوریدلی سی. کولی سی ودې خپرونې ته په 00202 شپږ 9 10 14 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارو.